ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا سوري رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکی وایي په لاهور کې د یک شنبه د ورځې حمله کوونکي به ونیسي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې دراتونکو میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې یو سلو او نه یمنی ملکیان خوشی کړی دي. مخکې تر دې چې د نړۍ خبرونه واوري، د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې پاکستان د سولې په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته به په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت ونه زغمي. او د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستاني پوځیانو لسګونه توغندي توغولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي نن په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د افغانستان د سولې په وړاندې د وسلوالو طالبانو تر څنګ یو شمېر نورې ډلې هم د جدي ګواښونو په توګه یادې کړې.
پیشنهاد ما برای دوستان ما این است که
دی وایز من وړاندیز دغه دوستانو ته دغه چې کومې ژمنې چې په سلور ارخیز غونډو کې کړې دي باید عمل وکړي. له پاکستان څخه هم ورته غوښتنه لرو. په همدې حال کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د هڅو تر څنګ د مخالفو ډلو په وړاندې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت نشي زغملی. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې ټولو امنیتي مسؤلینو ته یې رسمن خبر ورکړی که په خپلو دندو کې غفلت وکړي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس قانون پوه سید یوسف حلیم پلار سید حسن د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې ناڅرګندو کسانو تښتولی. د ولایت ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه څو ورځې وړاندې داسې مهال شوې چې سید حسن سهار وختي د لمانځه د ادا کولو په نیت جومات ته په لاره و. نوموړي وویل چې امنیتي ارګانونو په دې اړه پلټنې پیل کړي. او د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسګونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پر ولسوالۍ نږدې دېرش توغندي توغول شوي دي. له بلې خوا په پکتیا کې د سرحدي زون قومندان نیاز محمد مندوزي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه. وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک شنبه د ورځې حمله کوونکي به ونیسي. د دې هیواد د پوځ ویاند عاصم باجوه د خپل ټویټر پر پاڼه ویلي چې ډېر ژر به استخباراتي ادارې د لاهور په ځانمرګي برید کې لاس لرونکي نیسي. پاکستانی چارواکي وایي په یوه برید کې چې ظاهرا ځان وژونکی و تر اویا کسانو زیات وژل شول چې اکثره یې ښځې وي او نهه ویشت پکښې کوچنیان وو. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه ځای کې اوسو په سلګونو کسان ټپیان سوي دي. یو کس د چاودنې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
جس وقت یہ دھماکہ ہوا میں جھولے کے پاس تھا.
کله چې چاودنه وسوه زه له ټال سره ولاړ وم. موږ په منډه راغلو. دلته ډېرې وینې لیدل کېدې او خلک پراته وو. دلته امنیتي تدابیر نه دي نیول سوي. امنیت باید په ښه توګه ونیول سي. برید هغه مهال وسو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یکشنبې د ورځې د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې د دغه خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه په دغه برید کې مسیحیان یې په نښه کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. سعودي عربستان په تیر دسمبر میاشت کې د څلور دېرش هیوادونو د ائتلاف اعلان وکړ او په فبروري میاشت کې د لوی کچې نظامي تمرینات پیل کړل. د سعودي برید جنرال احمد اسیری لپرونی خبر وروسته خبریالانو ته ویل چې ائتلاف د بنسټونو و ایښودلو په مرحله کې دی. اسیری وویل چې ریاض دغه ائتلاف ته د پیسو ورکولو وړاندیز کړی دی. د ویل چې دغه ائتلاف به د ملګرو ملتونو له مقرراتو سره سم چلند کوي. د دا هم ویلي چې د پوځي مشرانو دغې کتنې په راتلونکي کې د دفاع وزیرانو غونډې ته زمینه برابره کړه. په دغه سني اکثریت ائتلاف کې د ناټو غړی ترکی او په اټومي وسلو سنبال پاکستان هم شامل دي، خو ایران او انډونیزیا د دې ائتلاف برخه نه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد جګړه کوي نن وویل چې د راتلونکې میاشتې د سولې له خبرو مخکې یې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې 109 یمني ملکیان خوشي کړي دي. دغه ائتلاف د بندیانو د تبادلې خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یمني بندیان د سعودي عرب له پولې سره نږدې د عملیاتو په سیمو کې نیول سوي وو. د یمن رسنیو ویلي چې نه سعودي عرب بندیان پوځیان وو. دا له تیر کال راهیسې لومړی ځل نه دی چې د دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله کیږي. د یمن په جګړه کې شاوخوا 6000 کسان وژل سوي او د جګړې له کبله په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته سوی دی. یمن له عربو هیوادونو څخه تر ټولو بېوزل هیواد دی. د یمن حکومت چې د سعودي عربستان ملاتړ لري د شیعه حوثي یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل دی. حوثي یاغیان د پخواني ولسمشر متحدان دي او د ایران ملاتړ ورسره دی. حوثي یاغیانو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د یمن پلازمینه سنا ونیوله او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې ورباندې هوایي بمباري پیل کړې. دواړو لورو د اپریل په 10مه د اوربند پلي کولو موافقه کړې ده. ټاکل سوې ده د سولې خبرې د اپریل میاشتې په 13مه په کویت کې پیل سي. او د روسیې دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې درنې هلیکوپترې له سوریې څخه د روسیې پر لور الوتې دي. د خبري اجانسونو د راپور له مخې 2 MI 4 او 1 MI 15 هلیکوپترو د تخنیکي او الوتنې د عملیې سره یو ځای همیمم هوایي ډګر پرې ایښی. د روسیې 4 تلویزیون یو روسی افسر ښکاره کړی چې وایي په سوریه کې کافي روسي ځواکونه پاتې دي چې د هر ډول حملو مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې د روسیې بنسټیزه برخه پوځیان به د هوایي حملو 15 وروسته وتل پیل سي. د ویلي چې مسکو خپل زیات مقاصد ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې اورئ. امنیتی چارواکی د استجواب لپاره ولسی جرګې ته بلل شوی وو. د هغوی له څرګندونو مو خبرو. اجرایی رئیس د لاهور د تروریستي حملې په عکس العمل کې وایي تروریستان هیڅ هیواد ته وفا نه کوي. آیا انتخابات به له ټاکلي مهالویش سره سم ترسره شي؟
زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دینه چې اصلاحات راشي. دا یو ناشونی مسله ده.
طالبانو د اورزغان په چارچینو کې د امنیتي ځواکونو په ضد جګړه تیزه کړې ده.
نو نن یې ډیر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو.
افغانان په نړیوالو شلو وریزو سیالیو کې د ویست انډیز په وړاندې د افغان ټیم په بریا خوشی څرګندوي.
زه ډیر خوشحاله یم چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړه چې هغه خپل په نړیوال جنگ کې خپل درې سر لوبې ګټلې وې.
د لاهور د پرونی حمله د تلفات شمیر 2 تر رسیدلې. د شزو ځانګړې لړۍ هم په همدې خبرونه کې دراورو. د افغانستان د ملي امنیت سرپرستوي نوې کلبه وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته په افغانستان کې حمله ته لا زور ورکړي. دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابی نن د ولسی جرګې په استجوابي غونډ کې وویل افغان حکومت د وسلوال مخالفانو حمله ته بشپړ چمتووالی لري. په عین وخت کې د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت مسؤلان وایي دا وخت په ټول هیواد کې د شفق په نامه عملیات روان دي چې په بشپړېدو سره به د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان درکوي چې د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی وو.
بله سروان صاحب په داس حال کې نن د ولسی جرګې ته امنیتی مسولین وربل سيو چې ولسی جرګې باندې نن سهار درې راکټ ولګیدل چې او د ولسی جرګې په ودانۍ باندې ولګید او دوه د ولسی جرګې شاوخوا ولګیدل. وکیلانو د هواد امنیتی وضعیت په اړه باندې یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړله، هته ویل چې په نور خوڅه کې چې د ملت کور هم په امن کې نه ده. په ورته وخت کې د امنیتی ارګانونو مسؤلینو ویل چې بشپړ تدابیر لري. د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابی په عمومي غونډه کې وویل چې د پاکستان د ISI د استخباراتي شبکې په مټ وسلوال مخالفان چې په هغه کې طالبان دي، داعش ته، لشکر طیبه ده، مجاهدین البدر دي، غواړي چې په افغانستان کې پر روان کال کې، البته د کال په شروع کې، خپل عملیاتو ته زور ورکړي چې دغه عملیات په نظامي او سیاسي وي. مسعود اندرابی په دې اړه په عمومي غونډه کې وویل
طالبان میخواهند جنگ را در ابعاد نظامی و سیاسی در بهار و تابستان جاری سازند. سازمان استخباراتی ISI مطلق ازشان حمایت و اینا را تشویق میکنند برای تکثیر جنگ، برای رفتن در افغانستان، برای تداوم عملیات ها و آرمان هایی که به دست نمیارن انشاءالله از تسخیر عراضی.
ښاغلی اندرابی وویل که څه هم وسلوال مخالفان به خپلو حملو ته زور ورکړي، خو دوی د دې حملو د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې بشپړ چمتووالی لري. د همدارنګه وویل چې په تیر کال کې وسلوالو مخالفانو 4200 حملو پلان درلود چې په هغه کې راکټي وي، انتحاري وي، د سړه غاړې مننو دوی مخه نیولې ده. په بل خوا د ملي دفاع وزارت همدارنګه د کورونا چارو وزارت که څه هم په هیواد کې وروستي امنیتي وضعیت د مني چې امنیتي وضعیت یو څه څه کړکېچن شوی ده، خو بیا هم وایي چې د شفق په نامه باندې هغه عملیات او پلان چې په 2019 کال کې دوی تر لاس لاندې و، په 2019 کال کې بشپړ سوی ده چې دا مهال په شپږو ولایتونو کې عمل جریان لري او د خانشین ولسوالۍ د دغه عملیاتو په لړ کې نیول سوی ده. په بشپړېدلو سره به په هیواد کې نورې ولسوالۍ هغه سیمې چې د هیواد د حکومت له ولکې وتلي دي هم تر خپل کنټرول لاندې راسي. ده وویل چې ګرچې عملیات به روان وي، خو بیا هم د راتلونکي روان کال ښه کال وباله.
اطلاع بدیم که نیروی نیروی امنیتی شما در خدمت مردم افغانستان بوده، بازه نو سه تلاش تاریخ نوی وطن انشاءالله سال 1395 بهتر، خوبتر و مطمئنتر از سال 1394 خواهد بود و هیچ نو تشویش و نگرانی نه شما داشته باشید نه موکلین عزیز شما. شکر سلام.
بله سروان صاحب، که څه هم د ملي شورا غړیو په د ولسی جرګې غړیو په ملي شورا باندې پر راکټي حملې باندې په غوسه هم وو او اندېښنه مې څرګندول او سوالونه مې وکړ، خو رابدل شوي امنیتي ارګانو چارواکو په دې اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وای. بله سروان صاحب،
ډېره زیاته مننه. رحمت الله افغانو چې په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب معلومات راکول، دوی دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې نن له دې سره په یو وخت د ملي شورا پر ودانۍ راکټي برید وشو. افغان صاحب، د دې راکټي برید په اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې له کبله یې څه تاوان پېښ شوی دی او که نه دی؟
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د دیر لس ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي
بله فکر کوم چې تخنیکي ستونزه وه، له کابل سره مو ارتباط قطع شوی دی. په خیر، د دې موضوع په اړه به وروسته له رحمت الله افغان څخه معلومات وغواړو. خو اوس بیا هم د امنیت په ارتباط، لکه څنګه چې رحمت الله افغان په خپل راپور کې وویل چې امنیتي چارواکو نن ولسی جرګې ته وویل چې د شفق په نامه عملیات لا هم روان دي او که دا عملیات بشپړ شي نو هغه سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې بیرته راشي چې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې د ارزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان ځواکونه او 28 وسلوال طالبان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د تجهیزاتو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي دي. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د دیر لس ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه کمانډان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، څلورویشت امنیتي ځواکونه او 23 وسله وال طالبان ټپیان شوي.
چې طالبانو د تیرو ساوو څخه تشکیلونه را کړي دي، د باغران څخه، د هلمند څخه، د خاص روزګان، د چوریا څخه، د ګیزو څخه، د جراوت څخه، د ګرد چارچینو طالبان. نو نن یې دیارلسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنګ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو، او دښمن 30 کسه زخمیان لري، 30 کسه مړي لري.
امنیه کمانډان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولي او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه دغه سیمې وسله والو طالبانو ته پرېښي.
د مرکزي حکومت خوا څخه کوم همکاري، کوم کومک نه و. زموږ پولیس ډېر بدخابه شول، دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول. سهار به یو ځای جنګېدل، ماښام به بل ځینې جنګېدل، په نیمه شپه به بل ځینې جنګېدل. زموږ د هغه پرسنل وه نو باره ډېر ستومانه شوله، ډېر ستړي شوله. باره نو ما سره راټول کړله، سره یو ځای مې کړله، د دوی د ستړیا په خاطر، د دوی د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمه مقامات کوي، نیمه اثراتو ته دي.
په عینې وخت کې د دولت وسله وال مخالفین هم د چارچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاري صف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لس امنیتي پوستې نیولي او جګړه اوس هم روانه ده.
له اورزګان څخه راپور اوریده چې په لړکی وویل شول چې په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوې ده. همدا اوس د ولسي جرګې غړی نواب منګل چې د دې جرګې د امنیتي کمیسیون غړی هم دی د ټلیفون له لارې راسره دی. منګل صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. نن په ولسي جرګه کې امنیتي چارواکو تاسو ته وویل چې د شفق په نامه عملیات روان دي او که د عملیات بشپړ شي له لاسه وتلې سیمې به بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. لیکن تاسو دا راپور که اوریدلی وي، په دې کې د چارچینو قمندان وایي چې که کومک ورونه رسېږي نو نورې سیمې به هم له لاسه ورکړي. آیا دا ډول مسایل هم په نننۍ غونډه کې مطرح شول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو تخنیکی همکارانو او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلام،
مننه کوم. نن مو د افغانستان د امنیتي سکتور رهبران، یعنی وزیر صاحبان راغوښتي مو غونډې ته راوت کړي مو. د افغانستان په اوسنۍ امنیتي وضع باندې دوی مونږ سره خبرې وکړې. د دوی لخوا مونږ ته ډاډ راکول شو چې مونږ به د دښمن هر ځای کې چې تحرکېږي هغه ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکوو. د دې توان مونږ لرو چې د دوی په مقابل کې وجنګېږو. او د چارچینو د اورزګان د ولایت په ارتباط د اورزګان استازي عبیدالله بارکزي د کورنیو چارو له وزارت وزیر نه مننه وکړه چې په وخت زمان دی د چارچینو ولسوالۍ ته نوي تازه امنیتي پرسونل او همدارنګه مهمات ورسول. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کوم عملیات چې د اورزګان ولایت د چرچینو په ولسوالۍ کې روان دي، دښمن به تحرکات ډېر قوي روان کړي دي او د افغانستان وسله وال ځواکونه.
لیکن منګل صاحب، وبخښئ منګل صاحب، وکیل صاحب به د اورزګان وکیل صاحب به ډاډ څرګند کړی، لیکن عملاً قمندان، امنیه قمندان د چرچینو وایي چې دوی له جګړې نور ستړي شوي دي ځکه چې کومک نه ورسېږي، تجهیزات نه ورسېږي، تجهیزات یې کم دي.
همدا خبره یاده شوه چې پرون بله ورځ اکمالات ورته کړي وه، رسېدلي وه او ډاډ یې ورکړی وو چې مونږ یې په څنګ کې ولاړ یو. مهمات او پرسونل به هلته وخت زمان رسېږي. کوم خبر چې ما د قمندان امنیت له خولې واورېدو، زه به هم په خپل وار سره د کورنیو چارو له وزیر سره دا خبره شریکه کړم. زه فکر کوم چې دوی هم د مخابرې له لارې چون د امنیت قمندان په صفت دنده لري، دوی دا مسؤلیت دی چې قمندان د امنیت ولایت او قمندان د امنیت ولایت وزارت ته راپور ورکړي. زه فکر کوم د افغانستان وسله وال ځواکونه به په وخت زمان سره د دوی حکومت ته وردانګي او دغه د دوی مسؤلیت او وظیفه ده چې د افغانستان د خلکو او د زمونږ د ملي اردو او د ملي پروسو مورال قوي وساتي.
بله، متاسفانه امنیتي چارواکي له رسنیو سره په دغسې موضوعاتو خبرو ته اکثرا نه حاضریږي. خو منګل صاحب، د هیواد د نورو سیمو په اړه هم د امنیتي چارواکو څرګندونې وکړې، د دوی څرګندونې تاسو ته څومره د قناعت وړ وي او څومره یې ستاسو ډاډ ترلاسه کړ؟
کومې څرګندونې چې د امنیتي سکتور له رهبرۍ لخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړو ته یا د افغانستان د ملت استازو ته وړاندې کړل شول، په ځینو ځایو کې واقعا د افغانستان وسلوال ځواکونه څه چې ویلې هغه د قناعت وړ وه، او په ځینو ځایو کې زموږ توصیه او زموږ لارښوونه دا وه چې باید په وخت زمان سره هغو سیمو ته چې دښمن هوډ لري چې هغه د خپل د تاثیر لاندې راولي او یا هلته نظامي عملیات اجرا کړي، د افغانستان وسلوال ځواکونه یې باید اکمال تجهیز او په وخت زمان سره د دښمن په مقابل کې ودرېږي. نو د دوی کومې څرګندونې چې د لوی درستیز د ملي امنیت له ریاست سرپرست او د کورنیو چارو وزارت له سرپرست له خولې مونږ ته واورېدل شوې، زه فکر کوم چې دوی په رهبرۍ کې دا هوډ لري چې هېڅکله به دښمن ته دا مجال نه ورکوي چې یوه نقطه یوه منطقه تصفیه کړي. په خپلو خبرو کې دوی وویل چې د شو ولسوالۍ څو ورځې راهیسې د دښمن په ولکه کې راغلې وه. الحمدلله پرون د افغانستان وسلوالو ځواکونو په مکمله توګه دا ساحه د دښمن د ولکې نه پاکه کړه او دښمن یې د دې منطقې نه وشړو، او په څنګ کې د افغانستان سیاسي او نظامي دوستان لکه چې نړیوال په خاصه توګه امریکا ده په دې عملیاتو کې همکاري ورسره کړې وه، او دوی هم دغه وویل چې بدون د همکاري د نړیوالو څخه په ځینو ځایو کې موږ موافق نه یو، هیله من یو چې نړیوال موږ سره په ځینو برخو کې مرستې وکړي.
ډېره زیاته مننه په د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون غړی ښاغلی نواب منګل و چې د امنیتي وضعیت په ارتباط او په ولسي جرګه کې په دې باب د امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شئ. د حکومت اجرایی رئیس وایي په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونی خونړۍ حمله ته په اشاره وویل، ترهګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه پاتې کیږي. د شاغلی عبدالله د څرګندونو په اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بیلابیلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده. دی وایي په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړی. په ځانګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډېر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسؤلیت اخلي، هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټوله نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي. له دې وړاندې بیا خپله ولسمشر او نورو امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې اویا کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د ننه په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بیلابیلو انتحاري حملو یو 1.5 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو تورن هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې لاس درلود. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس یې ټولې نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکی احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسله جهاني ده، تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې دی حمایه کړی، تمویل کړی، هغه څوک چې حمایت یې کړی ټول یو لاس ونه کړي، د دې په مقابل کې مبارزه ونه کړي، منځوړل امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د له منځه تلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هیوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کېږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړې هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت وشي. د اکسین مشر جانداد سپینغر آزادی رادیو ته وویل چې نړیوال مرستندویان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته بودیجه ورکوي. په دې اړه مرزی احمد زیل شاغلی سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د انتخاباتو کمیسیون ته په وخت بودیجه ورکول څومره مهم دي.
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې ګوري اول اصلاحاتو لړۍ شروع شوې ده او دا د اصلاحاتو غوښتنه هم نړیواله ټولنه چې تمویل کوونکي دي او ډیر په تاکید کوي، هم مدني ټولنه په داخل د افغانستان کې او هم خلک یې غواړي. نو زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دې نه چې اصلاحات راشي او قناعت خلکو د مدني ټولنې د نړیواله ټولنې حاصل شي، دغه کمیسیون ته مخکې د دنه بودیجه ورکړي، یعنې بې د اصلاحاتو ته بودیجه ورکړي چې انتخاباتو کې، دا یو ناشونی مسله ده. او دا بودیجه زه فکر کوم طبیعي ده دوناران به ورکړي، دوناران په هیڅ وجه حاضر نه دي چې د اصلاحاتو نامخ کې دا بودیجه ورکړي. نو زه ډیر باوري نه یم.
سپینغر صاحب محترم، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر یوسف نورستانی ویلي دي چې امکان لري د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات وځنډيږي.
د تخنیکی نظر کوم کارونه چې پاتې دي، یعنی مخکې د انتخاباتو نه باید تر که مونږ هغه کارونو ته وګورو، د هغې حجم ته وګورو او هغه زمان چې تخمینا دغه اجراتي ضرورت لري، که دې ته وګورو د ده په اساس ویلی شو چې بلې ناممکنه ده چې په دغه وخت کې مونږ انتخابات ولرو. هرومرو به انتخابات ځنډیږي، چې دا څومره ځنډیږي دا نو بیا فرق کوي، دا به وروسته معلومه شي.
یعنی د جوزا په څلورویشتم انتخابات نه ترسره کیږي؟
نه، دا ناممکنه ده، ځکه مونږ تر اوسه پورې د اصلاحاتو لړۍ نه ده شروع کړې. په داخل د کمیسیون کې اصلاحات نه دي راغلي، هغه پروسیجرونه طرزالعملونه نه دي اصلاح شوي، تشکیلات د کمیسیون نوي شوي نه دي. د دې تر څنګ آمادګیانې ډېر نور کارونو ته ضرورت لري چې زه ناممکنه ګڼم چې په دې لږ وخت کې دا کارونه وشي.
سپینغر صاحب محترم، ستاسو له نظره د انتخاباتو په کمیسیون کې څرنګه اصلاحات راسي او څنګه بدلونونه راشي چې انتخابات پر خپل وخت سرته ورسیږي؟
ګوري، موږ غواړو چې د تیرو انتخاباتو کې کوم اعتبار چې زیانمن شوی د خلکو پر انتخاباتي اداراتو او پروسې باندې بیا ورغول شي. په کار ده چې د یو پروسې په شکل دا اصلاحات راشي، یعنی هم باید کمیسیونونو کې تغییرات راشي، هم نور تشکیلاتو کې ولیدلی شي چیرې چې ضرورت دی تغییرات راشي، زیات کړی شي یا کم کړی شي. طرزالعملونه، پروسیجرونه لکه د رای ورکونې، د رای شمیرنې، د آراو د انتقال چې دا جنجالي مسایل دي، دې باندې باید ولیدلی شي چې چیرې نقص و هغه باید اصلاح شي. همداسې مونږ په قوانینو کې ځینې تغییرات کراوړي دي، د هغې د تطبیق لپاره ضرورت لرو چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي په کمیسیونو کې رامنځته شي. په دې خاطر چې بودیجه کمه شي، ملکي کارمندانو د دولت نه د موقتو کارمندانو نو په هیڅ کار واخیستل شي، چې د دې لپاره پروسیجر جوړول، د دې لپاره دا هم وختګیره مسایل دي. نو دا یو لوی پروسه ده، خو مهمه دا ده چې نوې کمیسیون که په لازمو وړتیا سره رامنځته شي، بیا هغه کولی شي چې پاتې لړۍ د اصلاحاتو په سمه توګه مخکې بوزي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې مشر جانداد سپینغر وو چې ویلې ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت وشي. خبری است. وی استرالیایی کمپنی داسی روبوت جوړ کړی چې په اتومات ډول له رستوران څخه د مشتریانو کورونو ته پیزا وړي. دا روبوت چې دومینو دی آر یو نومیږي، څلور ټایرونه لري او وزن یو سلو نوي کیلوګرامه دی. دا زیرک یا سمارت روبوت په ساعت کې له 18 تر 40 کیلومتره سرعت لري. دغه روبوت پر جوړولو 1500 ډالر لګیږي. استرالیایي کمپنۍ وایي چې حاضرنامه دغه روبوت له لورې د پیتزی رسولو کار په تجربوي یا ازمیشتي پړاو کې دی، خو د دې کمپنۍ په وینا تر دې دمه د روبوت کار بریالی دی. د دې روبوت جی پی ایس یا نیویګیټر له ګوګل مپ سره وصل کیشي او په دې ډول د مشتریانو آدرس مومي. له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې البته له لنډو خبرونو وروسته دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس دوه بجې او دېرش دقیقې دي. ملالۍ بشیر د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ پاکستاني پوځیانو لسګونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه په ولسوالۍ نږدې دېرش توغندي توغول سوي دي. امنیتي مسؤلین هم پېښه تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې په یوه ترافیکي پېښه کې د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د کورنۍ څلور غړي وژل سوي او اووه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس قانون پو سید یوسف حلیم پلار سید حسن د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې ناڅرګندو کسانو تښتولی دی. پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یکشنبې د ورځې حمله کوونکي به نیسي. په دغه برید کې پرون تر اویا کسانو زیات ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې یو سل او نه یمنی ملکیان خوشې کړي دي. او د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې درې درنی هلیکوپټرې له سوریې څخه د روسیې پر لور الوتې دي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې په هرات ولایت کې به د ترکمنستان هیواد څخه د وارداتي برښنا یو څو لس مزو ظرفیت له 25 میګاواټ څخه 500 میګاواټ ته پورته شي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه مزو چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته برښنا انتقالوي 15,250 میلیون ډالر لګښت راځي چې د افغانستان د برښنا شرکت لخوا به ورباندې مصرف شي.
یو سل لس لاینونه چې دي دا په 200 کیلو وولټ باندې دا تبدیلیږي چې حدودا 25 میګاواټ دغه لاین چې د ترکمنستان څخه هرات ته وړي دا به ظرفیت ډبل شي او 500 میګاواټ ته به ورسیږي او ضایعات به ورسیږي.
د ښاغلي توحیدی په خبره د برښنا دغه مزو د جوړولو قرارداد یو چینایي شرکت ته ورکول شوی دی. د هرات ولایت سوداګری خونی مسؤلین وایي چې د بیمې شرکتونو د خلکو څخه د بیمې په نامه پیسې اخلي، خو د بیمې اصول په نظر کې نه نیسي. د دغه ولایت د سوداګری خونی مرستیال سیرو سلاف ازادي راډیو ته وویل چې اړوند ادارې دغه مسلې ته پاملرنه ونه کړي، د دغه ولایت د شرکتونو مسؤلین به له ستونزو سره مخ او خپل فعالیتونه به محدود کړي. د شغل الاف په خبره اوس مهال د بیمې شرکتونو پیسې اخلي او په مقابل کې خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. په شمال ختیځونکو د کرنې ریاست د باغداري او مالداري څانګې مسؤلین وایي چې په دې ځون کې 2500 جریبه د پستې باغونه جوړ کړی دي. په دغه ځون کې د کرنې ریاست د باغداري او مالداري څانګې مسؤل محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ځون آب هوا ته په کتو سره دا باغونه جوړ کړی چې د هیواد په کرنیزو حاصلات کې به مثبت رول ولري. د شغل ملاخیل په خبره د دې باغونو د حاصلاتو په ترلاسه کولو سره به د دې ځون د باغوانانو ترڅنګ د هیواد اقتصاد ته هم ګټه ورسیږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنی اسعار سره دا ډول بلجیری او امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 18 پوله، یو یورو 19 افغانۍ، یو پاوند 19 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1415 افغانۍ.
د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران غواړي چې له هیواد سره اړیکه خیشي نو خپل چلند بدل کړي. هغه دا خبره وروسته در دی وکړه چې د ایران ولسمشر د تیرې شنبه په ورځ وویل سعودي عربستان په استامین نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هر ستونزه باید د خبرو له لارې هواره شي. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او له څه باندې درې لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوي او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران د اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په تېره جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان امپیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمېر نور متحدینو دغه راز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نورو اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي که دا هیواد خپل چلند بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډایه ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دو مهمو سیالانو او په سیمه کې په روانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه کتل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو کلی زرژغونه او نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې دولتي مسؤلین د معتادینو منځته د دې لپاره ورغلي وه چې که د مخدره موادو قاچاقبران ونیسي. اوس راځئ واورو چې د کلي ځوانان څه ته اندېښمن دي.
داد مستو پسر لای دی داد مستو پسر لای دی خود زمین را پات دا ټوخای دی دا پرنجای دی داد مستو پسر لای
رحم د خدای دادا تا پډیر سندر وایلو غونر اته کانه کړه پسر لای خو په نور راغله خو په تاسو روسم جمع دی
نو چې سندر مونو ایم نو څه وکم زه خو ستاسې چرخې نیولو لپاره دلته نه یم راغلی. ما ته خو هم یو څو شېبې کاغذ پران راکئ که نه؟
راشه خدای داده، واخله زما کاغذ پران جګ که
داده. ژر دې بدمشه، بیا هم سعید واخله جمیله یا چرخه دې.
خدای داده ژمی لاړ ته اوس هم ټوخېږي، زکام شوی؟ همداسې خو ښکاري ځکه هر ځل مختاو کې او پرنجېږي.
ازړه دې بدمشه سعیده، که مې یو ځل په مخ در وپرنجل جوړه به راسره زکام شي، سا مې تنګېږي او سترګې مې هم سوخت کوي.
سعیده دا څه موده کېږي د کلي هوا ډېره خړه پړه ده، ځکه مرضونه پیدا کېږي؟
اوس دې نو سیل کوه جمی.
خدای داده ته څه کوې؟ زه نه غواړم کاغذ پران په جنګ واچوم، تار دې بدل دی آزاد بشي.
خدای داده اوس به دې خوښ شم.
روزی دشه ملنگا آقا ده ملنگ پسی منده اخیستی
سعیده دالوگه خوله که چه لازیت شو پستونه می بیخی نقلی دا که دا سوی طول نمخی با ماشومان ناروغشی.
لو بابا بس کو، در زی ده بطه خواه تبالار شو او با گوره چه ده بطه که چه سوزوی چه دا سی بد لوگه کوی، هغه د مشرانو د ناستې خبر هم باید ورته وکړو.
هو ښه دی چې په یاد دې شو سعیده، مانه خو بیخي هېرو. خدای داده ته هم ځې؟ نه نه زړه دې بدمشه، زه خو هلته نه ځم، خو که وشو یو ځل به ډاکټر ته ورشم.
دا کاغذ پران هم در سره راښکته که
راکه.
ښه دی چې زر ډاکټر ته ورشي، که یو ځل ناروغي سخته شي بیا علاج هم سختیږي. ښه نو خدای دې مل شه، موږ لاړو خدای داده، خدای پامان.
په مخ هم ښه.
سعیده، یو بلې خبرې ته دې پام دی، په دې وخت کې باید د هلکان درس ووایي، هغوی دلته خښتې وهي.
هو، کیدای شي دا هلکان بالکل له مکتبه پاتې شي.
ها، ته ګوره دې وړو ماشومانو ته، د څلورو خوتو قالب نشي پورته کولی، او هر یوه یې په قطارونو خښتې موهلي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه سعید یم او دا جمیل نومیږي، همدې کلي کې اوسیږو.
زما نوم عبدالسلام دی، د دې بټۍ مالک یم.
ښه، ډېر ښه. څنګه دی کاروبار دی؟
ښه دی، وینئ نو دا د کارګران کار کوي.
دا خو کوچني ماشومان دي، دوی ته ته کارګر وایي؟
ماشومان څه کوي، کار ته یې وګوره. ښه، څه خدمت درته وکړم؟ خښتې مې پکار دي.
نه نه، یو دوه کلمې خبرې درسره لرو.
ووایې څه خبره ده؟
وروره، کلي کې مشران غواړي د ځینو مسایلو په هکله خبرې وکړي. ته هم راشه، ځکه چې ته اوس په دې کلي کې اوسیږي.
ښه نو څومره خبرې کوئ؟ زر لختې تا ویلی و چې د انلا نمرې نن موږ ته وایې. ولې داسې خاندی؟ نن یې نه وایې.
مورې، انلا نه، املا.
ښه نو هر شی چې دی هماغه وایم. زر یې ووایه چې زړونه مو په کرار شي.
دا دی، اوس یې وایم. ګورې، د نتیجې پاڼې مو په لاس کې دي.
وی ګل پري، څنګه مې زړه ریږدي.
زرلښتې، تا ویلی وو چې هر چا جګه نمره واخیسته جایزه لري.
هو، جګه نمره خو جایزه لري. غوږ شئ، زرمینه وو نمرې.
زرلښتې، پوره نمرې څو دي؟
جګه نمره لس ده. شفیقه اته نمرې وړې دي.
دا دی چې ډېوره ښځې ته د سر لوړ شو، جګه نمره دې واخیسته.
هاجره، پنځه. گلپری، گلپری نام خدا، آفرین، تو ټولو جگه نمره دی اخیستی، نه نمره.
وی، تر ټولو ټیټه نمره په انلا کې ما واخیستله.
په دې خاطر دې ټیټه نمره واخیستله چې املا ته انلا وایې. ښه گلپری، دا دې ستا جایزه، یو قلم او یوه ښایسته کتابچه.
خیر څه زرلښتې،
زه غواړم تاسو ته یو څه ووایم.
څه وایم؟ ووایه زرلښتې.
اوس تاسې کوای شئ چې سبق له مخې ووایئ. څنګه مو خوښه ده چې له دې وروسته یو بل کتاب هم ووایو؟
ښه خبره ده زرلښتې. کوم کتاب به ووایو؟
یو د اخلي پخلي کتاب دی، او بل د ټولنیزو مسایلو کتاب، چې په ټولنه کې کوم ښه کارونه وکړو او کوم کارونه چې زموږ او د خلکو په ضرر دي وی نه کړو.
زما خو د اخلي پخلي کتاب خوښ شو.
هو، هماغه د اخلي پخلي کتاب ښه دی. خدای داد ما تر وخت وایي چې ښه خواړه نه پخوې.
تر اوسه خو دې دا خبره نه کوله.
نو څه ووایم زرلښتې، دا خدای داد داسې د خوړو په خوند پسې ګرځي چې توبه.
د اخلي پخلي کتاب خو موږ ټولو ته ښه دی، خو که د ټولنیزو مسایلو کتاب ووایو هغه هم ښه دی.
خوشی چې دواړه کتابونه مو خوښ شو. یوه ورځ به یو وایو او بله ورځ به بل.
که د مشرانو اجازه وي، زه به اوله د خښتو د بټۍ په هکله خبرې وکړم.
جمیل جانه، دا خو ښه خبره ده، د بټۍ څښتن هم همدلته دی. ښه دی چې دا ستونزه حل کړو. دې لوګي خو رښتیا هم چې ډېر خلک په عذاب کړي.
یوازې د لوګي موضوع خو نه ده ملک صاحب، زموږ د کلي ډېر ماشومان د همدې کار له وجې له مکتبه پاتې دي.
جمیله، ته ولې دومره دې خبرې پسې ګرځې؟ د بټۍ خاوند خو پر خپله ځمکه باندې بټۍ جوړه کړې ده. زړه یې ځمکه یې، هر څه چې کوي ستا ځمکه خو نه ده کنه.
غوث الدین اکا، که خپله ځمکه یې مې، دا خو په دې معنا نه ده چې خلکو ته ستونزه جوړه کړي. کیدای سو هلته یې مکتب جوړ کړی وای.
سایده، تا جب سړی یې، موږ د یوې ماړۍ ډوډۍ لپاره مجبور یو چې خپل ماشومان کار ته ولېږو.
غوث الدین کاکا، هره ستونزه د حل لاره لري. ستاسو ستونزه هم د حل ښه لاره لري که ته یې وغواړې.
ښه جمیل جانه، داس یو کار به وکړو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب.
غوث الدین کاکا، خلک د لوګي د لاسه نه د باندې ګرځېدی شي او نه دننه په خپل اویلیو کې. د کلي ټول خلک ناروغه شول.
لکه چې نورو ځایانو کې خښتې په ماشینونو کې پخېږي، هر ځای کې همدغسې ده. نورو ځایانو کې خو چا څه ویلي نه دي.
غوث الدین کاکا، زړه د بدمشه د دې لوګي له لاسه همدا نن ما یوه خلته دوا واخیستله.
خاب ده سلام خانه، اوس ته څه پکې وایې؟ یوازې زموږ خبرې اورې او کتل څه وایې؟
زه څه وایم؟ هر څوک حق لري چې کار وکړي. ما هم په خپلې ځمکې پیسې لګولې، دا چا ماشومان مې په زور کار ته نه دي راوستي او له دې کار نه مې لاس هم نه اخلم.
کاکا جانه، داسې نه شي کېدی چې هر څوک په خپل سر هر کار وکړي. دلته پښتنه شته، قانون شته.
ما کوم جرم نه دی کړی چې ما له قانون نه ډارې. جمیل جانه،
څنګه دې جرم نه دی کړی؟ عبدالسلام، چاپیریال ساتنې د قانون له نظره ستا دا کار خپله جرم دی.
او که د قانون خبره شي نو بغیر له دې چې بټۍ دې له منځه وړل کېږي، جزا هم درکول کېږي.
زه لاړم، نور نو ستاسو دا بې ځایه خبرې نه شم اورېدلی. زړه دې بدمشه جمیله، دا سړی خو د زور خبرې کوي. ولسوالۍ کې به عرض وکړو، دا سړی خو په خبرو پوه نه شو.
نه نه خدای دادا، یو متل دی وایي، هغه غوټه چې په لاس خلاصېږي غاښ ته څه حاجت.
خدای دادا زویه، دا لکړه مې راکړه او د لاسه مې ونیسه، پورته مې کړه
په سترګو. کاکا بدمشه بیخي ضعیف شوی، کولای شي تر کوره لاړ شي؟
هو لاړم.
السلام علیکم جنو، څنګه یاست؟
وعلیکم السلام.
شکر خیو.
دادی، انجونی لمون څخه مخکې راغلی دي نفیسه؟
هو مخکې دوی راغلی دي، خو زموږ نه به وروسته لاړ شي. دوی دی خپل ګاډي کوي.
زه به مې منګی له تانه مخکې ډکم چې بیړه مې ده.
ولې خیریت خو به وي؟ څه ته دې بیړه ده؟
خیریت دی، نعیم ولسوالۍ ته تللی و چې د اسلام پوښتنه وکړي چې څنګه شو هغه نور کسان ونیول شول که نه. زړه مې ډېر نارامه دی نفیسې خورې.
ګلالۍ، هغه زما شنه بنګړۍ چې و د غلی شخص شفقت ورسه وایي. خدای مهربانه دی شفیقې، په هرې کرې پسې رڼا وي.
قربان دې شم نفیسې، زوی مې بې ګناه دی، انشاءالله چې خلاص به شي. زه نو لاړم نفیسې.
نجونو زه لاړم، خوشحاله اوسئ. په مخه دې ښه. ودرې شفیقې، ځم ځم، یو ځای راغلی یو ځای به ځو. ځم لاړم. نجونو تاسو خپل منګې زر ډکۍ راځئ چې یوازې یاستئ.
ښه ترورې، په خیر لاړه شئ. ګلالۍ، څه فکرونه کې ډوبه یې؟ ما وویل پوه شو چې شفیقې ترور څه وویل.
نه لرې وم، کوښښ مې وکړ چې سمه پوه شم، خو ټولې خبرې مې وانه اورېدې. ته پوه شوې؟
نه، ته ولې پوه نه شوې؟ ګلالۍ، ته خپله دلته فکر دې چیرته دی؟
یو څه پوه شوم، ویل یې هغه نور کسان لا تر اوسه نه دي نیول شوي. هغه اسلام بیچاره به تر کله په زندان کې وي؟
ښه خیر، هر څه چې کېږي په خیر دي وي. ګلالۍ، راځه چې ناوخته شو. دا ګاډی دې هم درسره وړې؟
نه، څه کوم، زه چې ځو.
په ډرامه کې څو ځله داسې وشوه چې ځوانانو د ډېرو لویو لانجو مخنیوی کړی او یا یې هم ناسم کار په اتحاد سره غندلی. درنو ځوانانو، ورونو او خویندو، آیا تاسې په داسې یوه کار کې ګډون کړی؟ بېلګې راته ووایئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
خبرونه مو د فاتحه اخیستلو د خزینه سالونونو کمښت او په دې برخه کې موجوده ستونزو ته ځانګړې شوې ده، او دا چې د فاتحه اخیستلو په سالونونو کې ګڼې ګوڼې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې دي. موږ مخکې هم په دې هکله خبرونه جوړه کړې وه، خو تر اوسه هم د خزینه سالونونو د کموالي ستونزه نه ده حل شوې. دا چې اړوندو ادارو په دې برخه کې څه اقدامات کړي په دې خبرونه کې به واوري. زه مسوده نیازیم، خو په سر کې به له مرزی احمد زینا د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د سرخی پل زندان د ښځینه بندیانو پر غوښتنو غبر پیل شوی. د محابسو او توقیف خانو ریاست وایي وروسته له هغې چې د کابل د بادام باغ له ښځینه زندانه یو شمیر ښځینه زندانیانې د سرخی پل زندان ته انتقال شوي، نو د یو شمیر غوښتنو لپاره یې په اعتراض لاس پورې کړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستاني د افغان ولسمشر لخوا د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت ښځینه زندانیانو ته د تخفیف فرمان نه صادرول، د زندان په داخل کې د ټلیفوني اسانتیاو نشټوالی او یو شمیر نور مسایل د ښځینه زندانیانو د اعتراض عمده عوامل یادوي. ښاغلی کوهستاني ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دغو ښځینه زندانیانو سره خبرې کړې او یو تفاهم ته رسیدلی دي. ویل کېږي چې دا مهال نږدې 260 ښځینه بندیانې د سرخیبل په زندان کې دي. د افغانستان په زندانونو کې تر دې وړاندې هم یو شمیر زندانیانو د دوی دوسیو ته په وخت نه رسیدګ، اخلاقی فساد او د زندان د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله اعتراضونه کړي دي. د ځغاسته په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د اتلتیک فدراسیون د ځغاسته په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین احسان نیرو ازادي راډیو ته ویلي چې د ځغاسته دغه سیالۍ د انجونو ترمنځ وه چې د بدني روزنې په ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې کیمیا یوسفی وتوانېده چې لومړی مقام خپل کړي. ښاغلي نیرو ویلي چې کیمیا یوسفی به د دغه بریا په ترلاسه کولو سره وکولی شي د المپیک په سیالۍ کې شاوخوا 15 میاشتې وروسته به جوړې شي د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې چې کله په یوې کورنۍ کې مړی وشي د جنازې له مراسمو وروسته خلک د مړي کور ته ورځي، له خپلوانو سره غم شریکي او خواخوږي کوي او د دعا او فاتحه مراسم ترسره کوي. دا مراسم په کور، جماعت او د فاتحه په سالونونو کې ترسره کیږي. د فاتحه زنانه سالونونه یوازې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې شته چې ګڼې کورنۍ پکې د فاتحه مراسم ترسره کوي. په کابل ښار کې یو شمیر محدود د ښځو لپاره د فاتحه سالونونه شته چې د کابل ښار نفوس ته په کتو ډیر کم دي او په دې برخه کې کورنۍ او میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د فاتحه اخیستلو په ښځینه سالونونو کې چې د دوو یا دریو فاتحو لپاره بسنه کوي، د ورځې پکې له 15 نه تر شپږو آن تر اتو د فاتحه مراسم نیول کیږي چې میرمنې او آزادارې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکي شکیلا د ښځینه سالونونو د ښېګڼو په اړه راته وایي.
هغه کور کې چې غم وي یا مړی شوی وي، نو هغوی بیچارهګان یو په خپل غم کې وي، بل دغه فاتحه تر میاشت میاشتو پورې دوام لري. دغه سالونونه خو دغه اسانتیاوې برابروي چې میرمنو ته کار اسانه کوي، او له دغې هم بېغمه کېږي ځکه اوس په افغانستان کې داسې یو دود ده چې هره ورځ فاتحګر راځي. داسې نه کوي چې په یو ورځ باندې راشي، او دغه سالون بیا دغه اسانتیاوې برابروي چې ټول په یو ورځ باندې وغواړي او دغه فاتحه خلاصه شي. نه د کور میرمنې په تکلیف کېږي او نه هغه کوروالا.
اوس مهال په کابل ښار کې کم شمیر د فاتحه اخیستلو ښځینه سالونونه فعال دي چې د کابل د نفوس په پرتله ډیر کم دي. اغلی شکیلا زیاتوي په کابل ښار کې باید د ښځو د فاتحه سالونونه زیات شي چې خلک وکولی شي خپل مراسم په ښه توګه ترسره کړي.
زما نظر دا ده چې باید دا په کابل ښار کې ډیر شي، ځکه اوس په یو سالون کې که موږ تاسو وګورو هر ورځ 8-9 فاتحګان نیول کیږي. دغه کې هغه فاتحګرو ته ستونزه پیدا کیږي، ځکه هغه خپل هغه نه پیژني چې کوم ځای ته باید لاړ شي، ځکه خلک ډیری پکې نو نشي کولی چې هغه چاته چې فاتحه تللی دي هغوی پیدا کړي. داسې یو غالمغالي پکې هیڅ هغه آداب نه مراتیږي پکې چې باید فاتحه کورنۍ چې غم ځپلي بیچارهګان هغوی ته باید موږ تسلیت ورکړو یا خبرې ورسره وکړو. هلته هیڅ دغه خبرې نه کیږي، فقط زی دریږي بیرته راځي، د ناستې ځای حتی نه وي. نو زما په نظر باید دغه فاتحه سالونونه ډېر شي.
د فاتحې په ښځینه سالونونو کې کله کله دومره ګڼه ګوڼه وي چې د تګ راتګ لاره نه وي، او آن په ځینو مواردو کې میرمنې د ټیل ماټیل له کبله خوږې شوې هم دي. د کابل یوه بله اوسېدونکې ارزو راته د سترګو لیدلی حال وایي.
مشخص سړی پیدا کوي دعا ورته وکړو. یعنی هم زمان به څو فاتحه ونه نیول سي، سالونونه ډېر سي، یا یو بل تدابیر ورته ونیول سي. اوس اوس موږ ننوتلو، داسې بیروبار ده چې هېڅ د راوتو لار نشته چې موږ بیرته راووځو. هغه ښځه چې زوف یې وکړو بیخي داسې حالت کې سوه چې ګنګ څه پرته وه غریبه، اوس بیا د وتو لار نه وه چې هغه کلې وه، یا چېرې ازاده فضا ته وړي، یا ډاکټر ته وړي وه. زر زر هغه ماسې بنده پاتې وه، داسې حالت باید نه وي.
اغلی ارزو همداراز له کورنۍ غوښتنه کوي چې د فاتحې په مراسمو کې د ځینو ټکو ته پام وکړي، او د ماشومانو له راوستلو دې هم ډډه وکړي، ځکه چې دا هم د دې باعث کیږي چې په سالون کې ګڼه ګوڼه ډېره شي.
او بل کورنۍ نه دا هیله لرم چې ماشومان خپل رانولي سالونو ته، او بل دا چې راشي کینی او صورت وایي نور جیک شي. داسې نه چې دی ناستې او کیسې کوي، ښځې ناستې پسې ناستې دي، خو اتمی بیروبار په دې حالت کې هم راځي، راشي دعا وکړي زر جیک شي.
په کابل ښار کې د یو ښځینه سالون د قاري غږ و چې په سالون کې د ګڼې ګوڼې له امله ښځو ته ویل چې آرامه دي وي، خو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه. د همدې سالون قاري محمد نفیس بهیج وایي د ښځینه سالونونو د کمښت له امله ډېری وخت په دې سالونونو کې و اته آن تر نهو فاتحې اخیستل کیږي، چې د فاتحې آداب پکې نه پر ځای کیږي.
ایتو روزی هم می باشه که اشت فاتحه و نو فاتحه می باشه.
دست روزی هم کیگی چی اته نه فاتحه وی، دولت لحر فاتحه زر افغانه اخلی، قاریان تلاوت که وی، خزی رازی و فاتحه ور که وی. فعلاً ځای نشته، خلک مجبور دي چې په یو سالون کې اته نه فاتحې ونیسي. نو فاتحې چې څومره ډېرې وي ګڼه ګوڼه هم ډېره وي. موږ چې هر څومره ښځو ته وایو چې غلې اوسئ خو نه کیږي، په دې خاطر چې شمېر زیات وي. که بل سالون وای ولې به داسې حال و؟ ښځې د ګڼې ګوڼې له لاسه تلاوت نه اوري.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د کابل ښاروالۍ د کلتوري خدمتونو رئیس راحله کوهستانی وایي مخکې موږ په کابل ښار کې اووه د فاتحې ښځینه سالونونه لرل. تاسو سره مو وعده کړې وه چې 15 سالونونه به هم جوړوو، چې هغه وعده شوي سالونونه مو اوس ټول جوړ کړي دي.
قبلا ما 7 سالون داشتیم در صد شهر کابل.
پخوا موږ په کابل ښار کې اووه د فاتحې سالونونه لرل، 15 سالونونه مو جوړ کړل، او اوس عملا ګټه ترې اخیستل کیږي، چې له هغې جملې نه په 12 ناحیه کې د فاتحې یو سالون چې 400 کسان پکې ځایږي. دوه نور سالونونه مو په 15 ناحیه کې په دریو پوړونو کې جوړ کړي، چې د میرمنو لپاره پکې مدرسه هم شته، او یو بل سالون د جوړېدو په حال کې دی. یو بل سالون موږ په خوشحال خان مینه کې دی، چې په دې سالون کې هم 400 کسان ځایږي، او خلک کولی شي ګټه ترې واخلي. د چل ستون په سیمه کې مو یو سالون د دانا په نوم درلود، اوس مو په همدې سیمه کې یو بل سالون هم جوړ کړی چې 200 کسان پکې ځایږي او ګټه اخیستنې ته تیار دی.
میرمن راحله د هغو سالونونو یادونه هم کوي چې د جوړېدو په حال کې دي.
و سالونه کې در حالت اعمار هستن،
او هغه سالونونه چې د جوړېدو په حال کې دي، د فاتحې او سالون د بنی حصار په سیمه کې دی، چې 70% کارونه بشپړ شوي دي. بل سالون مو چې اوس کار پرې روان دی، د خیرخانې په 15 حصه کې دی، چې د سیمې د خلکو غوښتنه وه، ځکه چې هلته نفوس ډېر زیات دی. او بل د قصبې د فاتحې سالون دی چې نقشه یې موږ ورته جوړه کړې. نور کارونه او لګښت د همغه سیم خلکو کړي او اوس امنن خلک ګټه تری اخلي
درمو چې بل اساس مردان قرار دارم.
خو میرمن راهلا له خلکو ګیلمنه دا وای زموږ اساسي ستونزه دا ده چې خلک د خپل سیمې په سالونونو کې فاتحه نه نیسي، بلکې د ښار مرکزی سیمو ته راځي چې دا په خپله د ګڼې ګوڼې باعث کیږي. نوموړی وایي موږ خپلو کارکوونکو ته ویلي چې په سالونونو کې له څلورو اضافه فاتحو ته اجازه مه ورکوئ، خو خلک یې راسره نه مني.
خو اساسي مشکل چې موږ یې په دغو سالونونو کې لرو دا دی چې مثلا د خوشحال خان په سیمه کې د فتحې سالون شته، هلته موږ خدمه لرو، پیره دار لرو چې له دولت نه معاش اخلي، خو د دغې سیمې خلک راځي د کارتیچار په سیمه کې خپله فاتحه نیسي او وایي چې دا مرکزی سیمه ده. په داسې حال کې چې زموږ ټول سالونونه د سړک په سر او عامو ځایونو کې دي، موږ خپلو کارکوونکو ته تل وایو چې په یوه سالون کې له څلورو فاتحو نه اضافه اجازه مه ورکوئ، ځکه چې ګڼه ګوڼه جوړیږي او خو خلک یې نه مني او وایي مرکزی سالونونو کې زموږ خپلوان بلد دي، خو زموږ د سالونونو ادرس په ټولو سیمو کې واضح دی.
سالونا د کدام کوچه قرار نداره، همیشه د مسیر سرکو است.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 14، هرات کې 20، مزار شریف کې 19، کندهار کې 22، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو، لوونه تر وو.